دا مشال رادیو دا او دا محل په پېښور کې د ماسپښین یو او په کابل کې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2019 میلادي کال د فبروري 14 نیټه ده. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په خبرونه کې د ترک ولسمشر پاکستان ته سفر، د افغانستان لپاره د مکه مشرانو بیانونه، په پاکستان کې پر اپوزیشن سیاستوالو د درغلي مقدمه او د یو قبایلي مشر د شهریت زندول لپاره پر اپوزیشن سربیره دوی 19 خبرونه تاندې هلي او ټولنیز شبکې او سردری ذهن در خبرو. تر اوسه وړاندې د مهال خبرونه د ملیحا مرزا د خبرو.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان وایي له پاکستان سره ستراتیژیک او سوداګریز تعلقات پراخول غواړي. د امریکا ولسمشر وایي د روانې میاشتې تر پای له طالبانو سره د سولې موافقې ښه امکان پیدا شوی. او د امریکا سینیټ د ایران خلاف د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ټرمپ واک محدودولو قرارداد منظور کړی. تفصیل: د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې له پاکستان سره ستراتیژیک او سوداګریز تعلقات پراخول غواړي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د پارلیمان غړي غونډې ته په وینا کې ویل حکومت باید د ترهګرۍ ضد جګړه کې له پاکستان سره همکارۍ ته دوام ورکوي. اردغان د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف له خړ لیست نه د پاکستان نوم په ایستلو کې د خپل حمایت او مرستې ډاډ هم ورکړ. نوموړي د سرمایه‌کارۍ په برخه کې د پاکستان د حکومت لخوا د اخیستل شویو ګامونو ستاینه وکړه او ویل چې اقتصادي خوشحالي په یو ورځ کې نه راځي بلکې دوامدارې مبارزې ته اړتیا لري. اردغان ویل له یو لوی پلاوي سره پاکستان ته ورغلي سو هغوی په دغه هیواد کې سرمایه کاری وکړي. نوموړي ویل د دواړو هیوادونو د کاروباریانو او پانګونکو غډې غونډې ته به وینا هم کوي. د نوموړي په خبره د دواړو هیوادونو اړوند چارواکي به د ستراتیژیکو اړیکو پراخولو شپږمه غونډه هم کوي. اردغان پرون په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. د ترکیه ولسمشر تیر ماښام په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال عارف الوی سره ولیدل او دواړه مشران له ملي ګټو سره پر تړلو موضوعاتو د یو بل پر ملاتړ کولو سلا شول. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې داسې هیله ورکوونکي اشارې دي چې هیواد به د رواني میاشتې تر پای له طالبانو سره د سولې هوکړې ته ورسي. نوموړي پرون د آی هارت ریډیو په خبرونه کې ویل د توافق ښه امکانات شته. له ټرمپ څخه چې پوښتنه وشوه چې آیا امریکا او طالبان هوکړې ته رسېدلي او که څنګه، نو نوموړي ویل فکر کوي چې ورته ډېر نږدې شوی دی او ښه چانس لري چې موافقې ته به ورسي. ټرمپ زیاته کړه چې په راتلونکو دوه اونو کې به د هر څه پته ولګي. تر ټرمپ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته پر لار خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی خو نور معلومات یې ورنکړل. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد پرون مشال ریډیو ته وویل چې ښایي په لنډه موده کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي او افغان چارواکو تازه څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلی. د بلوچستان په لورالای کې یو قبایلي مشر ویلي چې د ښار انتظامی مشر یې د شهریت کاغذونه ځنډولي. سردار ګل مرجان بیګا مشال ریډیو ته ویل چې ډپټي کمشنر د فروری په 12 په اردو ورځپاڼه جنگ کې د اشتهار په خپرولو ورباندې د ملي امنیت او امنیتي ادارو ضد څرګندونو کولو تور پورې کړی. د نوموړي وکیل صادق خان علیزی وایي ګل مرجان تېره اونۍ د پښتون ژغورني غورځنګ ځینو مشرانو او ملاتړو ته د میلمستیا په وخت د پولیسو تر چاپې وروسته د خپلو میلمنو له سپارلو انکار وکړ، نو هغوی یې پر ضد پرچا دایر کړه چې د بلوچستان هایکورټ غیر آئینی بللې.
په جنگ اخبار چې کوم ورځپاڼه ده دلې د اردو پاغه کې یو اشتهار چې د ډپټي کمشنر چاپ کړی دی، سیاره مشتیو دا د سردار ګل مرجان او د ټول فیملی لوکل سی کم سرټیفیکیټس دي دا ماتله وو د هایکورټ کې پراته تاریخ باندې بیا پېښې د فروری.
په دې اړه مو د بلوچستان د کورنو چارو له وزیر زیاولا لانګو سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو نه توانېدو. د نوموړي مرستیال البته مشال ریډیو ته ویل چې د لورالای انتظامی مشر به ضرور د ګل مرجان د شهریت معطلولو دلیل لري. موږ د ښار له ډپټي کمشنر اسد کاکړ سره هم په خبرو بریالي نه شو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شمالي وزیرستان میرامشاه تاجرانو نن هم خپل احتجاج ته دوام ورکړي. پرون د پېښور په گورنر هاوس کې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان په مشرۍ د اپیکس کمیټه غونډه کې د شمالي وزیرستان متاثرینو ته د معاوضې ورکولو په اړه خبرې شوې. د گورنر له دفتره پرون په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې د قبایلي ضلعو انتظامی ډانچې، عدلیې، پولیسو او د شمالي وزیرستان متاثرینو ته پر معاوضې ورکولو خبرې وشوې. شاه فرمان ویل چې د قبایلي ضلعو محرومیان ختمولو لپاره ګامونه پورته کوي. خو د شمالي وزیرستان میرامشاه تاجرانو په سیمه کې د 15 ورځو راهیسې احتجاجي ناسته وروسته په پېښور کې د 2 اونو راهیسې احتجاجي ناست وبخه د احتجاجي ناستیرو سره په پیښور کې د دوه نور راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړي. دوی وایي چې حکومت ورسره د ډنګو شو دوکانونو په اړه د معاوضه ورکولو ژمنې سرته نه دی رسولې. د امریکا سینیټ د امریکا د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک محدودولو قرارداد منظور کړی. د قرارداد وړاندې کوونکي د ډیموکرات ګوند سینیټر ټیم کین وایي چې د ایران خلاف تر بل پوځي اقدام مخکې باید ولسمشر ټرمپ له کانګرسه منظوري واخلي. د قرارداد په منظورولو کې د ریپبلیکن ګوند د تغړي له ډیموکراتانو سره مل شول چې 55 رایې په حمایت او 45 یې په مخالفت کې ورکړل شوې. کین او د قرارداد نورو پلویانو وویل چې د دې مقصد ولسمشر ټرمپ په نخ کول نه دی بلکې په دې ټینګار کول دي چې کانګرس ته جګړې د اعلان واک لري. د امریکا د آئین له مخې ولسمشر نه بلکې کانګرس ته جګړې د اعلان واک اختیار لري. ولسمشر ټرمپ او دغه پلویان ویلي چې په دې سره به ایران او نورو ممکنه مخالفینو ته غلطه اشاره ورکړل شي. او د امریکا د عدلیه وزارت چینایي کمپنی هواوی ټیکنالوژیز تورنه کړې چې د مظاهرچیانو په درک معلومولو کې د ایران مرسته کړې ده. پر د کمپنی دغه تازه رسمي تورونه پر داسې مهال لګول شوی چې واشنگټن د نړۍ د مواصلاتي سامان جوړونکي تر ټولو غټې کمپنی باندې فشار زیاتوي. د فروری په 14 د برسېره شو رسمي تورونو له مخې پر هواوی دا تور هم دی چې د ټیکنالوژۍ شپږو امریکایي کمپنو څخه د تجارتي رازونو د پټولو هڅه او د منظمو جرمونو خلاف د درغلۍ مخنیوي د یو قانون سرغړونه کړې ده. تر دې مخکې تیر کال د نیویارک د بروکلین یو فدرالي عدالت هم په کمپنۍ رسمي تورونه لګولي وو. هواوی کمپنۍ پرون په بیان کې دا تورونه بې بنیاده بللي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 13 پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ او 200 روپۍ. یو ایرو 1080 روپۍ 40 پیسې او 1080 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1040 روپۍ 95 پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 غویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 غویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غل مشال رادیو خبري پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي له پاکستان سره ستراتیژیک او سوداګریز تعلقات ژوروي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې اشارې دي چې د روان میاشتې تر پایه له طالبانو سره موافقه وسی. د بلوچستان د لورلای انتظامیه د ملي امنیت او امنیتي ادارو پر ضد د څرګندونو پر سر د یوه ځایي مشر سردار ګلمرجان شهریت معطل کړي، خو نوموړی دا تور ردوي او وایي په داسې حال کې چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون د احتساب ادارې ته حاضر شو، شنونکي وایي په هیواد کې د احتساب په نوم اپوزیشن په نشه کیږي.
ټریجری بینچ اوسه پورې نه نوټس ته دی، نه هغه ته بل څه شوي دي، صرف او صرف د اپوزیشن نوټس روانې دي.
په اونیزه خبرونه تاندې هلي کې شجاعت د قانوني مرستو یو نوی نظام په اړه غږیږي.
نظم کوم کو دا پرابلمې چې راخوندان سره څه داسې کیسې نیته راغلي کنه هغه لکه محفوظ نه.
ټولنیز شبکې او سخدریزي خبرونه هم لرو لمشال رادیو سروس. از موږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. پر دې سربیره کچيري تاسو سمارټ فون یا ډایرکټ ټلیفون لري نو تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو د ځانګړي اپ لاله هم د خبرونه واوري. د مشال رادیو دغه اپلیکیشن تاسو د ګوګل انډراید یا اپل ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کولای شئ. مشال رادیو موږ په اپل ستور کې داسې لیکو MASHAALRADIO. او سترازول مری راپورت لکه څنګه چې مو په خبرونه کې مو اوریدل د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي له پاکستان سره د ترګری پر وړاندې په مبارزه کې او د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې FATF لخر لیست د وټولو په برخه کې همکاري کوي. نوموړي د پاکستان پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې له اسلام آباد سره ستراتیژیک او سوداګریز تعلقات ژوروي. په امیر ساحل په اسلام آباد کې د مشال راډیو له همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي او ورڅخه یې پوښتلې چې د اردوغان وینا د پاکستان لپاره څومره مهمه وه.
زما نظر دا دی چې د پاکستان لپاره د دغې وینا ځکه اهمیت دی چې پاکستان په کومو ځینې شیان چې دي که هغه د کور دننه دي که بهر دي په هغې پاکستان ته ډېر زیات اړتیا ده، ضرورت دی د نړۍ د هیوادونو د حمایت. لکه کشمیر مسله ده چې عمران خان څو ورځې مخکې په خپله ګیله وکړه چې د اسلامي تنظیمونو چې کوم کانفرنس دی او آی سي هغې غونډه نه راغواړي، هغې خبره واضحه نه کوي. نو د نن د ترکیې صدر دغه موضوع باندې چې ډېر یو هغه هغه چې څنګه پاکستانیان کشمیر ته ګوري دغه رنګ ترکیه ورته ګوري، نو یو خدا پاکستان په خړ لیست کې دی ایف اے ٹی ایف چې ورته وایي، او پاکستان لپاره دا ډېر مشکل دی. پاکستان ته د څو هیوادونو کلک حمایت پکار دی چې د خړ لیست نه بهر راوځي. نو نن د ترکیې صدر په خپل تقریر کې پاکستان ته ډاډ ورکړ چې ترکیه به د دې هیواد به پاکستان د دغه مشکل نه بچولو کې پاکستان سره ملګرتیا او حمایت کوي. دا خبر او شوبل افغانستان هم سرسری ذکر کو، دا مهمه خبره چې هغه وکړه، هغه د پاکستان سره تجارت دی. او نن سبا لکه پاکستان ته ډېر مشکلات دا تیر سو کلونو کې چې پاکستان بالکل دسی او یوازې یوازې بختارې ده او نسوک سرمایه ته راځي. نو نن هغه دا خبره وکړه او څنګه چې وویل شول چې تاجرانو وخت هم راغلی دی، هغې بلکه چې وروسته بیا په اسلام آباد کې غونډه کوي. نو پاکستان ته چې د کومو شیانو حمایت ضرورت دی د نړۍ د هیوادونو، بیا خارته د اسلامي هیوادونو، ترکیې صدر په وینا کې د هغې ډاډ ورکړ، یقین دهانی ورکړه.
طاهر خان صاحب، داسې درته نه معلومیږي تاسو ته چې دا خبرې خو د وکړې، د کشمیر موضوع هم یاد کړه، د خړ لیست موضوع هم یاد کړه، او د پاکستان د اقتصاد موضوع هم یاد کړه. تر ډیره بریده پورې دا د اردوغان وینا چې تاسو واورېده، داسې درته ښکارانه شو چې یو قسم تشریفاتي یا پروتوکول غوندې وینا وه، کنه معنا لري واقعي په ډیپلوماټیکو الفاظو کې د پاکستان سره د دوستۍ د پراخولو هڅه کړې ده؟
زما نظر دا دی چې ډېر کم داسې مشران دي د اسلامي هیوادونو چې په پاکستان کې د هغوی نه ډېره تمه کیږي، لیکن هغوی هیڅکله هم د پاکستان په داسې موضوعاتو باندې هیڅکله هم یو ډېر واضح بیان نه دی ورکړی. لیکن د ترکیې صدر چې کوم بیان ورکړ لکه د کشمیر په مسله باندې، دا خیال چې نن متوقع د پاکستان وا، نو هغه د ترکیې صدر هغه پوره کړو. زموږ ګمان نه کوم چې دا به تشریفاتي او پروتوکولي وینا وي.
په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وو چې پاکستان ته د ترک ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر او د هغه ځای د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا په اړه زموږ د خبریال پامیر ساحل پوښتنې ځوابولې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې داسې امکانات دي چې هیواد یې شاید د روانې میاشتې تر پای له طالب استاذ سره یوې موافقې ته ورسي. دا خبر نوموړی تیر ماښام پر داسې وخت کړی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې له طالبان سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړ، او د دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې امریکا له طالبانو سره د تشدد د کمولو پر وړاندیز غږېدلی. افغان حکومت وایي شای په لنډ وخت کې له طالبان سره خبرې پیل شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي افغان چارواکو تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دی ویلي. پامیر ساحل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې داسې هیله بښونکې اشارې دي چې هیواد به یې د روانې میاشت تر پایه له طالبانو سره د سولې هوکړې ته ورسي. نوموړي بیګا د آی هارت راډیو په یوه خپرونه کې وویل د توافق ښه امکانات شته. له ټرمپ چې پوښتنه وشوه چې آیا امریکا او طالبان هوکړې ته رسیدلي او که څنګه، نو نوموړي وویل فکر کوي چې ورته خورا نږدې شوی دی او په اند یې ښه چانس لري چې موافقې ته به ورسي. ټرمپ ویل په راتلونکو دوه اونیو کې به هر څه روښانه شي. تر ترامپ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو جرمنی ته پر لار خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره یې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. پامپیو د میونخ په امنیتي غونډه کې ګډون لپاره جرمنی ته ورغلی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د جرمنی په سفر دی او ټاکل شوی چې دواړه د غونډې پر مهال سره وویني. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم د فبروري پر 14 په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې امریکا او طالبانو د تشدد پر کمولو
د امریکا متحدو ایالاتو او طالبانو د تشدد د کمولو په اړه مذاکرې کړې وې. زه دلته راغلم چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره بحث وکړم. موږ مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د لانجې حل یوازې د یو سیاسي توافق له مخې کېږي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی.
اسپر همداراز ویل چې امریکا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمولو پر وړاندیز بحث کړی دی. خو ده زیاته کړه چې له افغانستانه د امریکا د سرتیرو ایستل او نور مذاکرات به مشروط وي او د تاوتریخوالي تر کمیدو وروسته به پیلیږي. په عین وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه له شرایطو پرته او په پټو سترګو نه کیږي. نوموړي پرون مشال راډیو ته په مرکه کې ویل چې ښایي په لنډه موده کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي.
شما تعقیب میکنین قطر از یک سال تا به حال تغییر بسیار زیات آمده
د وی تاسو د قطر مذاکره تعقیبوي د تیر وکال راهیسې ډیر بدلون راغلی. اوس نور د افغانستان د حکومت د تغییر او د افغانستان د ملي پاوځ د لمنځه تلو خبره نه ده مطرح. اوس خبرې د سولې پر خوا روانې دي. موږ خپل ولس ته وعده ورکوو چې ملي اردو به په هر حال کې له ټولو هغو ارزښتونو دفاع کوي چې په وروستیو 2 لسیزو کې موږ ترلاسه کړي او ټینګ ساتلي دي. د واشنگتن پوسټ په حواله امریکا او طالبان شای په 2 ورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په اړه یو پریکړه اعلان کړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وویل چې د 2 ورځو لپاره د تشدد د کمولو کومه مسله چې په رسنیو کې خبري ورباندې کیږي په جزئیاتو نه ده ورسره مطرح شوې.
طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی. وایي له امریکا سره موافقې ته تر رسیدو وروسته به ورسره د سولې مذاکرات پیل کړي. اسوسییټډ پرس اژانس لیکلي چې که په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي نو دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک ته لار هواره کړي چې تر هغې وروسته ښایي د 10 ورځو په موده کې بین الافغاني خبرې پیل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
زمږه غلم مشال رادیو خوري د بلوچستان په لورلای کې انتظامیه د وزای قبایلی مشر او د پښتون ژغورین غورزنګ ملاتړی شناخت کارت او د شهریت نور اسناد معطل کړي او د هغه پر ضد د کاروایی ژغ کړي دي. سردار ګلمرجان تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې د نظامي تورونه رد کړي او وایي د عیني حقونو لپاره مبارزه د قانون سرغړونه نه ده. د وکیل وایي د بلوچستان های کورټ هم پر ګلمرجان لګیدلی تورونه ځنډولې دي. د بلوچستان کورنی چار وزارت یو چارواکي وایي د لورلای ډیپټي کمشنر به ضرور د خپل اقدام دلیل لري. په دې اړه نور حال شاهین بنیره راکوي.
د بلوچستان د لورلای ډیپټي کمشنر د فروری په 12 نیټه په جنگ ورسپانه کې د ځایی قبایلی مشر سردار ګلمرجان پر ضد یو اشتهار خپور کړی دی. په دې کې راغلی چې سردار ګلمرجان د قومي سلامتۍ او امنیتي ادارو پر ضد څرګندونې کړي. نو له دې قبله د پاکستان د سټیزنشپ اکټ د لاندې د هغه د شهریت اسناد معطل کړي دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې سردار ګلمرجان د ده پر ضد لګول شوي تورونه رد کړه او زیات اکړه چې لدی وړاندې هم دی او د کورنۍ د امنیتي دارو لخوا د زور زیاتی ښکار شوې دي.
دوی ته دا اکرام نه لاس سره دوی راولا سوس با ما باندې زما شرکت کار لوکل په لوکل کې زما بچان دي زما زوی په روس کې سبق وی روس د روان دي مدیکل پر مدیکل باندې روان دي لوکل کې اصل شو لوکل کې اصل سر زما ګډ بچان له ما سره په لوکل کې دي زما بچان او سکیورټي څه ګناه کړی دي زما د بچان د اصل څنګه اصل ګورې وار ما باندې جرم ثابت شي بیا به نه درخې اصل وي زه د دې ملک په عین خلاف لار سم زه د دې ملک د قانون خلاف لار سم بیا به زما شریعت څنګه اصل وي ګورې که ما باندې جرم ثابت شي ما ته د سزا ملاو شي مصر ظلم دی مرد اقتدائی شکاعت جایز دی.
د نوموړي وکیل صادق خان علیزی وایي چې موکلې د فروری په 8 د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې مشران میلمانه کړي وو چې امنیتي داروی په کور چاپه وهله او د هغوی د نیولو هڅه یې وکړه. کله چې سردار ګل مرجان د خپلو میلمنو امنیتی ادارو ته د ورکولو نه انکار وکړو نو پر ضد مقدمه درج کړل شوې، خو د بلوچستان های کورټ دغه مقدمه غیر آئینی بللې دي.
جسټس امید بلوچ په عدالت کې د پیښې وسو او دا ټول اف آی آر دې معطل کړ. دغه باوجود په جنگ اخبار چې کوم ورځپاڼه د دلې د اردو پاغه کې یو اشتهار چې د ډپټي کمشنر چاپ کړی دی، سیاره مشتیو دا د سردار ګل مرجان او د ټول فیملی لوکل سکم سرټیفیکیټس دي دا ماتلو د انټیریر منیسټری له طرفه ممنوع بورس اصلي دي دا غل لایسنسونه ور کړل شوی دي دا ماتل دي او د سکم شناختی کارت دي دا هم موږ ماتل کوو نه. دغه اف آی آر بنیاد جوړ کړی دی های کورټ کې بیا پیښې کړي پراتلس تاریخ باندې بیا پیښې د فروری
په دې اړه مو چې کله د بلوچستان د کورونو چارو د وزیر ضیا الله لانګو سره تماس ونیولو نو د هغه مرستیال وویل چې وزیر په ځای موجود نه دی، خو ډپټي کمشنر د حکومت یو ذمہوار چارواکی دی او هغه چې کومه پریکړه کړې نو ارو مرو به ورسره څه دلیل وي. د سیمې د ډپټي کمشنر اسد خان کاکړ سره مو هم د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. د یادونه وردا چې لدې وړاندې هم په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو شمیر مشرانو پر ضد یا خو مقدمه درج شوې دي او یا د امنیتی ادارو لخوا نیول شوې دي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې که احتساب ادارې گرفتار کړ نو خور آصفه بوټو زرداری به آواز جوړیږي. نو موري پرون ادارې ته تر حاضرې دوه ورځې خبر اعلان تول سپریم کورټ بې ګناه ګرځولي خو د احتساب ملي ادارې ورغواړي. حکومت وایي د بې نومه بانکي حسابونو مقدمه سپریم کورټ د احتساب ادارې ته سپارلې ده. په دې اړه نور حال شاهین بنری راکوي.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د احتساب قامی ادارې ته د وړاندې کېدو نه وروسته خبري غونډې ته ویلي چې د سپریم کورټ چیف جسټس هغه د جعلي اکاونټونو په مقدمه کې بیګناه ګرځولې خو نه پوهیږي چې احتساب عدالت ورته بیا ولې د حاضرېدو ویلي دي. د پیپلز ګوند یو مشر او سینیټر بهرمن تنگی بیگا په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کرنی ګوند حکومت پر ضد د تحریک پیلولو اعلان کړی نو د مشرانو پر ضد مقدمه بیا پرانستل شوې دي.
د دې کیس په باره کې د سپریم کورټ او پاکستان چیف جسټس هم یو ریمارکس دي چې بلاول بوټو زرداری صاحب په دې کې بے ګناه دي یعنی معصوم دي. پاکستان پیپلز پارٹی لیډرشپ ته احتساب عدالتونو مو احترام کوي او هغه کې خپل پیش کېدلم غواړي ولې چې موږ د کیسونو نه تښتینو. خو صرف دا ضرور زمون سوال دی چې پوره پاکستان 22 کروڑ عوام ته یو میسج دی چې دا پولیټیکل وکټمایزیشن دی.
دا وخت په پاکستان کې د دوو لویو مخالفو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو پر ضد په احتساب عدالت کې مقدمه روانه دي او ځنې مشران نیول شوي هم دي. آیا په پاکستان کې د احتساب عمل د قانون سره سم روان دی؟ په دغه اړه د پیښور های کورټ د وکیلانو د اتحادیې سکتر او د قانوني چارو پوه عابد علي اډوکیټ وایي
چې د دې شفاف احتساب غواړي نو دوی په پی آر ټی باندې د پیښور های کورټ آرډر سسپنشن لپاره سپریم کورټ ته ولې لاړل؟ که دوی په لمنه باندې داغ نه وي او دا صفا احتساب وي نو پکارو چې دوی ویلي چې را ودی شي انکوائری دی وشي که موږ باندې څه ثابت شو بالکل موږ فیس کوو. تاسو په دې وخت کې وګوره د ټریجری بینچ اوسه پورې نیبنه نوټس تللی دی نه هغې ته څه بل څه شوي دي صرف او صرف د اپوزیشن ته نوټس روانې دي.
د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دا وخت د مالی ستونزو سره مخ دی او د شیانو د بیو لوړېدو سره ولسی ردعمل په ډېرېدو دی نو حکومت د مخالفو اوازونو مخه نیول غواړي. په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقي زیاتوي
اپوزیشن کم لیڈر چې دی نو هغه بلاول بوټو زرداری ځکه چې شهبا شریف هغه په لندن کې ناست دی نواز شریف مشته مریم نواز چې ده بالکل چپ تا کم اپوزیشن لیڈر چې دی یا ایم این اے د اپوزیشن لاړه خجمو په حکومت باندې تنقید کوي اسټابلیشمنت په خلاف خبر کوي نو هغه خلاف د کم کیسز چې دي نو هغه ری اوپن شي او هغه خلاف ریفرنسز چې دي نو هغه جوړ کړی شي. شاید خاقان عباسی خلاف پرون بیا د یو ریفرنس منځوري ورکړې شوې ده د کشان د بلاول بوټو زرداری نن دا غوښته نیک والا حکومت ډېر زیات په مشکلاتو کې ده.
خو حکومت دریز لري چې د پاکستان تیر حکومتونو د خپل واک نه سرغړونه کړې او د هیواد وسیلې د خپل ذاتی یا کاروباري ګټو لپاره کارولې دي. پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر ویل چې دا معاملې د نور کاروایي لپاره د سپریم کورټ پلټنیز ډلې د احتساب ادارې ته حواله کړي او هیڅوک هم د قانون نه بالا نه دي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
از مجاغل مشال رادیو خاوري. اسلام آباد های کورټ پروند پاکستان د سزاګانو د قانون هغه برخه وځندوله چې ور سره سم پلرونه سرپرستان او شوونکی پښنیت او د اصلاح لپاره ماشوم ته جسمانی سزا ورکولای شي. اسلام آباد های کورټ د پریکړې تر هغه وروسته کړی چې د اردو ژبې نومیالي سندرغاړي او د حقونو فعال شهزاد رای په سکولونو کې د ماشومان پر وهلو د بندیز درخواست دایر کړی وو. دان رسپانی پر دې موضوع رپورټ خپور کړی چې مهمه برخې تاسو ته دراوروم. شهزاد رای په درخواست کې دریس خپل کړی چې د پاکستان د جزا قانون نه اتایم دفعه د ماشومان پر ضد د زور او تشدد د استعمال اجازه ورکوي. الحمد کبله تیر کال د لاهور په یو سکول کې د جسمانی سزا له کبله یو ماشوم مړ شو. د شهزاد وکیل عدالت وویل چې پر جسمانی سزا بندیز لګول د ولس په ګټه ده. وکیل زیاته کړه چې سندرغاړي او د حقونو فعال شهزاد درای د تعلیمي اصلاحاتو لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. پر دې مهال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله وویل چې پارلمان هم په دې اړه یو قانوني مسوده منظوره کړې ده. د شهزاد وکیل په جواب کې ویل دوی غواړي چې پر جسمانی سزا بندیز ولګول سي خو پارلمان به په دې اړه قوانین جوړوي. هغه زیاته کړه چې جسمانی سزا د ماشومانو پر دماغي او بدني روغتیا ناوړه اغیز کوي. د دې په اوریدو جسټس مین الله د پاکستان د جزا قانون نه اتایمه دفعه وځنډول او ویل چې هر څوک چې تر 12 کلونو کم ماشومان ته په هر نیت جسمانی سزا ورکوي نو د عامل پر ضد قانوني کاروایی کېدای سي. عدالت ویل چې د کورنی چار وزارت باید د ماشومانو د حقونو ساتنه وکړي. عدالت په عین حال کې له وفاقي حکومت وغوښتل چې په دې اړه د مارچ تر 15 نیټې خپل جواب جمع کړي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
زموږه مشال رادیو خاوري. د کورمی روغتیاي اداره د سیمې پر روغتونونو کې په بیړني ډول د ډاکټرانو خالي څوکۍ ډکوي. د سیمې یو روغتیاي چارواکي ډاکټر نعمت رحمان پر ماشه مشال رادیو ته ویل چې ډاکټران په لندمحاله توګه پر دندو ګماري. د سیمې اوسیدونکو د دې ګام هرکلی کوي خو وايي حکومت د څوکۍ دایمي ډکې کړي ځکه چې دا ډول قراردادي ګمارني په ورګزوي کې سوي چې نتیجه یې ور نه کړه. تاریخ ورګزوي په دې اړه نور حال راکوي.
د کورمه روغتیاي چارواکي ډاکټر انعت الرحمن وايي د سیمې په هسپتالونو کې ډاکټرانو کمې په هنګامي بنیادو ورپره کولو فیصله کړې ده. ډاکټر انعت الرحمن زیاتوي په هسپتالونو کې تیر کال پر خالي څوکو د نوي تنانو اخوستو غوښتنه له صوبایي حکومت شوې وه چې منظوري تر کې دورسته د غیر سرکاري ادارو له لارې په ارضي بنیادو به برتی کیږي.
ٹائم لگی یا پروسیجر کی یہ ڈر ہوئی ہے وقت علی ندری دا سے ہوئی کہ منگا تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور تھرو کنٹریکٹ
بلخوا ځای خلکو د دغه ګام هرکلی کړی دی خو وايي باید حکومت په هسپتالونو کې پر مستقل بنیادو د سرکاري عملې او ډاکټرانو برتی وکړي او بل دا چې په دې کې مقامي خلکو ته دی ترجیح ورکړل شي. د صدې اوسیدونکو ملک حاجی صوبت خان اورکزی وايي که د سیمې هسپتالونو روغتیايي چارې د غیر سرکاري ادارو له لارې چلول وي نو دا به وقتی حل تا د صحت په لړ کې ستونزې حل کړي خو د بلچا حکومت پر اتلو د دې مخالفت او یا د فند کمی داسې مسلو سره به یاد پالیسی دوامونه مومي.
دا ټرای یو ځلې په ورغزو ایجنسی کې میشتو کې شوی دی چې پرایویټ کسانی خستی وو خو چې بل حکومت روغو بیا ختم کو. لہذا مو دا مشوره دی او بلکې دا مطالبه مو دی چې دای مستقل ډاکټران واخستای شي چې دا زړه خلاصه پدې کې کار وکړي او بیا د پاره دغه څه مستقبل وي.
د دې ترڅنګ د سیمې محمد لیاقت اورکزی وایي کله چې دوی په خیبر پختونخوا کې ورګډ شول نو دا تمې پیدا شوه چې هغلته بیروزګارۍ د ختمېدو لپاره به یو جامع پالیسي جوړیږي، خو په عارضي بنیادو خلک له برتې کېدو سره ورته د حکومت ارادې داسې نه ښکاري.
مخکې په قبایلي علاقو کې نه نوکریانې وې نه سوې نه سو، دا اوس هغه شولو خیبر پختونخوا سره څه ګډ شولو، نو هغه نه بعد دا چانسز پیدا شولو، اوس د عارضي بنیادو بندې کېږي نو دې هېڅ فایده نشته دی او په کار داسې دا یو مستقل کل بنیاد بندې وشي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په منځني او کوزه کورما کې دا وخت درې دېرش ورکوټي او غټ هسپتالونه دي چې پکې تر پنځه ویشتو پورې ډاکټران کار کوي. د یاد سیمو په هسپتالونو کې ډېر وخت وشولو چې هغلته د ډاکټرانو نوي بړتي نه ده شوې. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه یې تاسو هر ورځ د سهار له نهو بیا د ماښام تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. وخت د ماسپښین یوه نیمه بجه سوې ده. ملیحه میرزاده به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې له پاکستان سره ستراتیژیک او سوداګریز تعلقات پراخول غواړي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې وویل حکومت باید د ترهګرۍ جګړه کې له پاکستان سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي داسې هیله ورکوونکي اشارې دي چې هیواد باید د روانې میاشت تر پایه له طالبانو سره د سولې هوکړې ته ورسي. نوموړي پرون د آی هارت ریډیو په یو خپرونه کې ویل د توافق ښه امکانات شته. د ټرمپ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو نور معلومات یې ورنکړل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي چارواکو تازه څرګندونو په اړه لاسې نه دی ویلي. د بلوچستان په لورلای کې یو قبایلي مشر ویلي چې د ښار انتظامي مشر یې د شهریت کاغذونه ځنډولي. سردار ګل مرجان بیګا مشال ریډیو ته ویل چې ډپټي کمشنر د فروری په 12مه په اردو ورځپاڼه جنگ کې د یو اشتهار په خپرولو ورباندې د ملي امنیت او امنیتي ادارو ضد څرګندونو کولو تور پورې کړی. د نوموړي وکیل وایي ګل مرجان تیرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو مشرانو او ملاتړو ته میلمستیا کې پولیسو ته د هغوی د سپارلو نه انکار کړی و. د بلوچستان کورنو چارو وزیر مرستیال مشال ریډیو ته ویل چې ضرور به د ګل مرجان د شهریت معطلولو څه دلیل وي. د امریکا سینیټ د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک محدودولو قرارداد منظور کړی. دا قرارداد وړاندې کوونکي د ډیموکرات ګوند سینیټر ټیم کین وایي چې د ایران خلاف تر بل پوځي اقدام مخکې باید ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه منظوري واخلي. ولسمشر ټرمپ او د هغه پلویانو ویلي چې په دې سره به ایران او نورو ممکنه مخالفینو ته غلطه اشاره ورکړل شي. او د امریکا د عدلیې وزارت چینایي کمپنی هواوی ټیکنالوژیز تورنه کړې چې د مزایشیانو په درک معلومولو کې د ایران مرسته کړې ده. پر دغه کمپنۍ دغه تازه رسمي تورونه پر داسې مهال لګول شوي چې واشنگټن د نړۍ د مواصلاتي سامان جوړونکي تر ټولو غټې کمپنۍ باندې فشار زیاتوي.
دا مهمه خبرونه لندز مول مشال رادیو څخه واوریدئ چې ملیحه میرزاده وړاندې کوي. اوس فارس سیدلی ځانګړي اونیز خبرونه تاندې هلی ته د شوز په اړه په دې ځانګړي اونیز خبرونه کې دا ځل په خبر پښتونخوا کې په عدالتونو کې شوز ته دور پیښ قانوني ستونزو او په دې اړه له دوی سره د قانوني مرستو په اړه معلومات اوري. دا خبرونه ستاسو لپاره فرخنده سره جوړه کړې ده. نورازی چې ورته ورسو
تاندې هلی.
په دې پروګرام کې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا په مختلفو مقدمو کې ښځو ته په قانوني مرستو ورکولو په دې اړه د یو قانون په جوړولو خبري اوري. زه فرخنده اسدیم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د تیر اگست په میاشت کې د خیبر پختونخوا کابینه د ښځو لپاره د قانوني مرستو یا لیګل ایډ بل منظوري ورکړې ده. چارواکي وایي دا بل په بحث لپاره یې سملې ته وړاندې کیږي او د منظوري دوه وروسته به حکومت هغو ښځو ته د وکیلانو فیس په ګډون په نورو چارو کې مرستې ورکوي چې په عدالتونو کې مقدمې د پیسو د نشتوالي یا نورو مسلو له وجې د ځنډ ښکار دي. د خیبر پختونخوا د بشري حقونو او قانوني چارو د قائمه کمیټې غړی محمد عبدالسلام مشال ریډیو ته ویل دا غبل به د صوبایي سملې پر روانو غونډو کې د بحث لپاره وړاندې کیږي.
کم زنانه چې هغه خپل وکیل نشي سپورټ کولای یا د هغه کمزوري وي نو هغه ته سرکاري تور باندې وکیل وغیرہ ورته کوي چې د کابینټ میټینګ کې دا ډسکس شوی دی. او کابینټ پر کابینټ میټینګ کې دا ډسکس شوی دی.
خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي سملای غړي زینت پی پی چې د خیر خیګړې او د خوځو د چارو د سټینډینګ کمیټې غړي هم دا وایي دا قانوني مرسته یا لیګل ایډ به په لومړۍ مرحله کې د صوبې په کرایسیس مرکزونو کې ژوند کوونکو خوځو ته ورکول کیږي. د دغه قانوني مرستو په اړه زینت پی پی وایي
لیګل ایډ دا چې دی لکه ډېرې خوځې په کې دا چې کورونو نه لکه چا سره دا غی کنه نظم کوم کو دا پرابلم یې چاره خوندان سره سودا چې کسی می سره غدی کنه هغه چې بیا غی لکه محفوظ نه نه غی راغلی کورونه پریخي او راغلی نو هغه شی زونه کې موږ غوړت لکه دی دا غی کې هله کوم مکمل لکه دا شی ز تاسو څنګه لکه اوس موږ سټینډینګ کمیټه کې دا غریس کو دا سیول سوسایټی چې لکه غی دا کړو نو یې دا درې سالو پرابلم لکه کلی چې لکه دا یی بس د خوراک او دا ول ورکی او نور ول نه ورکی تاسو په دې کارو کې لکه چې نه لکه چې کوم داسې زر نه مني چې او موږ دا نه ورکو یی کوم ته وی چې نه نه داسې صدقه نشته او دا دا لکه یی ول نه شو کوي کړه لکه هغه ایشو چې لکه موږ سیم دم وای چې کرایسس سنټر زموږ حالات ښه نه دي تاسو په دې باندې په خپل اکشن والے ځکه چې موږ سوزل چې کټری سیپ ته وای لکه
زینت بی بی دا هم وایي د صوبې په کرایسیس مرکزونو کې خزې ډېرې مسلې لري او یوازې قانوني مرستې یا لیګل ایډ ورکولو سره به د دوی مسلې په پوره توګه هوارې نشي. نو ځکه دوی کوشش کوي چې د دغو ښځو د روزګار لپاره هم په اسمبلۍ کې خپل غږ پورته کړي.
کمه هغه خزي کنه چې لکه زموږ په ماحول کې چې کمه روانې دي کنه زموږ سرحد کې چې کمه دي کنه چې لکه راځي پورا تلي دا چې نه کې او لکه مردان کې چې زموږ نه ډېر هم دغه لکه دغه ډېر پرابلم دي کنه او زموږ په تبات کې چې نه هغه لکه د دینه بدل نه موږ په دې باندې اوس کار شروع کړل خو هغه سره چې موږ یو دوه پروګرام کړو سیول سوسایټي سره کنه نو هغه هغه دای شو ریس کړو چې هغه ته لکه مسلې روانې دي نو دا هغه د رهایش مې لکه چې دین هغه هم دا غره هغه لکه دا تغییر دا سنټر دا چې ویل لکه سب جیل غونډري نو چې تاسو په دې باندې کارو کې دا غیر لیګل ایټ چې دا غیر ته هیڅ کوم سہولتونه نه دي دې لپاره کارو کې بیا غیر لکه دا بنجو انکم سپورټ پروګرام چې دې په ترو باندې ورکه تاسو لکه غیر وی چې غیر ته صرف د خوراک او د رهایي سہولت لکه حکومت ورکی او نور ول نه ورکی نو تاسو په دې باندې خبر اوسه ته کنه زم دوست په دې شی وب ته کی کوم د کمیټه میټینګ شوه نو غی کوم لکه دای شو ریس کړه چې موږ وته چې کرایس سنټر کې لکه سیول سوسایټی ته لګیا نه چې زم د کرایس سنټر څنګه نه نه تاسو دا غی باندې کارو کې چې لکه د دې سم مسائل دی غی راو غواړې کنه دا غی چې کوم زغې چې کوم باندې چلی لکه که خدي دې کسړې دي نو هغه هغه راوړې دا سو هغه پوره ټریننګ وکي چې لکه هغه ته هغه خلکو سره ملاو شي نو زمونږ لکه زمونږ له صداغه نه شو چې لکه موږ سره حکومتي څخه باندې ملاو شو او خپل خپل علاقو د پاره ټولو کار کوو زمونږ مردان مرګره دا هغه لکه راوړل نور در افتباد او دا یو دوه درې نورونه هغه په سیول سوسایټي دا خبر راو چې تکړه خو هغه مین خبر لکه د افتباد او دا مردان کوله او هغه ویته په خبر لکه حالات خري لګو دا وی باندې کار روان دی خو لکه مکمل شوی دا چې صدا غنه دا غیر غاړې مت لکه مکمل دا چې دا غنه راغلی جواب را ایشو موږ کدي تیر شوی سټینډینګ کمیټې کې جدا کړو چې تاسو کم از کم غیر لیګل ایډ ورکې دا غیر صحت سہولت چې سه دی لکه او بنظیر انکم سپورټ پروګرام سره دا کې چې څنګه زه خو یې پیسې ورکې چې یوازې دا خو نه چې بس باندې روډې خوري او دا کنه رهایش دی بس لکه څنګه چې نو په دا غیر باندې لګیا هم کار کوو مثلا فکرلو هغه راکې
په پیښور کې وکیلا سنا گلزار وایي د صوبی عدالتونو ته داسې ډېرې خزې ورزي چې د پیسو د نشتوالي او قانوني مرستو بغیر یې مقدمه په کلونو ځنډیږي.
نظام خو خپل دا خیال دی چونکه ما چې کله خپل لایسنس واغشتو کله زه فیل ترالم نو ما خپل سټارټ د سی لیګل ایډ نه اغشتو دا غي مین وجه دا و چې په زیاتتر دا سیستم لیزي دا سیستم وی کیسز دی او دا سیستم لیزي چې هغه مطلب ریپورت خو کی یا چاغی ته سم مسلې یا نور داسې ایشو وي خو عدالت هغه صرف او صرف د دې وجه ناراضي چې هغه وي چې د وکیلانو فیسونه زیات دي او بالکل عمدہ څه ده چې لکه کم نه کم فیس چې دلته د فیملی کیس نو هغه 30-40,000 روپے مطلب د یو ډیر جونیئر وکیل فیس چې کم دی 30-40,000 روپے دی نو هر فیملی نشي افورد کولی یا هر فیمیل نشي افورد کولی نو زه هم چې دې سره به سمرم چې فیملی ایشوز دي یا سمرم زمونږ زنانه دي هغوی ته څه مسله وي یا ډومیسټک وایلنس شو یا خلا شو یا نور هم داسې څه قسمه مسئلې شوې، نو د دې فری لیگل ایډ د وجه چې کوم دی نو هغوی به عدالت ته په اسانۍ سره راتلی شي او په اسانۍ سره به هغوی خپله مسله هلته چې کوم دی د هغوی سولف کیږي.
سنا گلزار دا هم وای د زیاترو جنکو ودونه د اتل سکارونه په کم عمرې کې وشي او ورستا د کورنۍ شخړو لوجې چې عدالتونه تنظیم نو شناختی کارډونه یا نور قانوني اسناد ان لري.
په قانون کې دا خبره ده چې د الګ چې کم د واده عمر دی نو هغه به اتل سکاله وي او د جنې چې کم د واده عمر دی نو هغه شپاړه سکاله وي. چونکې تاسو تم پته رم تم پته را ټولو خلکو ته پته را چې په شپاړه سکالو کې د یو جنې یا د یو الګ شناختی کارډ نه یې جوړ، نو چې یو الګ یا یو جنې شناختی کارډ اسپیشلی د جنې یو شناختی کارډ نه جوړ، هغه سبا په نکاح نامه کې خپل ساين کوي یا خپل نکاح نامه دغه کوي، نو هغه د پاره اوس چې کوم دی نو موږ لګیو څومره سیول سوسایټیز والو چې څومره ان جی اوز والو، نو زموږ ګورمنټ دا ریکوست دا او چې موږ ورته وی چې د الګ د واده عمر چې کوم دی هغه اتل لس کال دی، نو تاسو مهربانو کې د جینې د واده عمر هم تاسو اتل لس کال کې چې کم از کم د هغه شناختی کارت کم از کم هغه جوړیږي. خو چونکې هغه اوس لګیا دی باندې هغه خبرې کوي لګیا دی، خو فی الحال هغه دا خبره رد کړې ده، فی الحال هغه څه عمل درآمد نه دی کړی. خو زموږ هغه ته ریکوست اومداو چونکې په پنجاب کې چې کم دی د الګ او د جینې د دوانو د واده عمر چې کم دی نو هغه اصل لس کال دی، په خیبر پختونخوا کې نو د الګ عمر د واده هغه اصل لس دی او د جینې چې کم دی نو هغه شپاړس کال دی. لغې چې کم دغه دی نو هغه دا دی چې پیلا به چې کم مولوی دی انتا پړو کړی دا د الګ او د جینې پیرنټس چې کم دی او په هغه نامه کې شامل چې کم داغي گواهان دي او د اغي چې کم لوئر دي، نو د اغي د پاره نو جرمانه هم ده، د اغي د پاره 1 ایئر کید دي، او د دین علاوه نو هغه چې کم مولوی صاحب دي د اغي سره د اغي چې کم دوه گواهان دي اغي سره د جنې پیرنټ سره دا ټول چې کم دي چې دا کیس رپورت شي چې آیا په یو ځای کې چې کم دي د یو جنې عمر د 14 کالو نه کم دي یا د اغي د واده عمر نه دي او د اغي چې کم دي واده کیږي لګیر نکاح کیږي نو هغه چې کم دي نو هغه جرمانه هم ده او دیو کاجر هغه کید دي.
په خیبر پختونخوا کې د خصوص د حقونو خوندي ساتلو د کارکونکو غیر سرکاري ادارې خویند کور مشره مریم بی وای دا یو ښه ګام دی، خو باید چې په دې اړه په ټولنه کې پوهه پیدا کړل شي او حکومت هم د دغه بل د منظورېدو وروسته د دې عملي کولو ته زیات پام وکړي.
او دې کې دا خبره ده چې یو کم اقدام کړی دی، اخ اقدام دی، او چې کومه خزې ته نه फायदा راځي چې کومه کوم راځي خو به ته نه फायदा اخلي کنه، او چې کومه خزې फायदा نه نشي راځي څنګه تاسو خبر وکړه هغه هم دا چې کومه خزې ته نه फायदा اخلي نو هغه هغه ته وګوري نو هغه کې هم اعتماد راځي. خو چې دا مسلې چې کومې دي داخلي طریقې سره حل کیږي او چې دې مسلو نه چې کوم خلک دې بده باندې کار کوي چې هغه دې په هوی زم خپل چې کوم دغه دې کنا زموږ خپل د پښتنو رسم او رواج دي کنا هغه مطابق چې دا داسې ونی شي چې داسې ونی شي چې خلک لکه زموږ خو معاشره کې خو تاسو پته ده په وړې وړې خبرو باندې خلک د خزو مړی کیږي کنا، دا د خزو زمي چې لکه شیلټر ورته نه دا یو ځل هغه ته لاړ شي نو بیا خو سوسایټي به هی نه قبلې نو دا لیګل ایډ خو زما په نظر ښه اقدام دی. خو د دې اقدام امپلیمنټیشن چې دی دا به څنګه امپلیمنټ کړي دا ډېر ضروري دی چې دې ته ډېر توجه ورکړي شي او دا توجه داسې ده چې هغې باندې داسې پوهه چې خلکو د پوهاوی زموږ کلچر زموږ تهذیب هغې باندې پوهېږي چې ښځو ته زیات نور زیات تکلیفونه زیات نه شي. ورسره چې څنګه ما وویل چې هغه زنانه چې تاسو خبر وکړه دا بالکل صحیح خبره ده چې هغه زنانه دي هغې به تېنه څنګه فایده اخلي، هغې ته خو د کور نه بهر د تلو اجازه هم نه. خو د دې دا مطلب نه دی چې قانون دې نه پاس کېږي او دا داسې اقدامات نه کېږي، ځکه چې ورو ورو پوهه هم راځي لږ زیادت تعلیم هم زیاتېږي او چې دا زموږ لوکل ګورمنټ سیستم دی که نه چې کوم الیکشن شوی دی کوم لیډران دي هغه بله لاره نه شته، هغه به د زنانو مسایل ته خامخا غوږ دي او زنانا مسائل نہ بغیر زمنگ معاشرے ترقی بیخی حقیقت تیاری نو دے دے نہ بلا لا رشتائی نہ کو چسنگ ما تاس تو وچ دا کمی طریقے سره به امپلیمنٹ کئی کمی طریقے سره به لگتا اپلائی کئی کنا اغا دے را ضروری دا چی اغا خل پوہ خل کوئی چی بچا تجربہ بھی چی سو کوئی گئی چی اغا دا فیصلے کئی دا سنی چی مطلب یو قانون جوړ شو قانون چې دی هغې دپاره ډېر زیات ضرور یو بزنس پکاري نور پروسیجرل دغه پکاري که نه کسان پکاري نو اکزام خو ښه دی
تاندې هیلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري کنده زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تیلي
زه باګه الیکټریک پرسن په هغه باندې چې کم دی نظر راشم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلې اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروگرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري اونیز خبرونه تاندې هلی مو واوریدل اوس تاسو پام دی وی بلی اونیز خبرونې ټولنیز شبکې او سختدریزي پر لور راګرځوم د ټولنیز شبکې او سختدریزي په نننۍ خبرونه کې مو پر انټرنیټي پاڼو د خلکو د پیژندګلوي بدلیدو او د مجازي شناخت د اثرات موضوع څېړلې ده په خبرونه کې اوري چې ځینې خلک ګولې د جالي او مستارو نمونو للارې فعالیتونه کوي او سختدریزه ډلې څنګه د جالي نمونو او پاڼو للارې خلک ځان ته متوجه کوي او جذبوي خبرونه پامیر ساحل جوړ کړی ده
پر ټولنیزو شبکو د خلکو هویت یا پیژندګلوي څنګه بدلیږي رښتینی یا واقعي او مجازي هویت څه توپیر لري د انټرنیټي شبکو ازادي د خلکو پر پیژندګلوي او بیا هلته د بیلابیلو ډلو کړیو او خلکو موجودیت د انسان پر افکارو څنګه اثر لرلی شي پر انټرنیټي پاڼو بیل ویرې او خنډ د څرګندونو کول څه معنی لري او آیا د بیان له ازادۍ سره تړل کیدی شي او که څنګه سخدری جې ډلې څنګه پر ټولنیزو شبکو د خلکو له مجازي هویت ګټه پورته کوي او د پروپاګاندې لارې فکر بدلوي دا او نورې پوښتنې نن پر ټولنیزو شبکې او سخدریزي خبرونه کې چیړو لمشال رادیو سره اوسئ
ټولنیزی شبکې او سختدریزی
اوریدونکو د تیری اونۍ په خبرونه کې مو اوریدل چې له پخوانی فلسفیانو څخه واخله تر ننه پورې یو شمیر پوهانو پر ځوانانو او پر هغوی د سختدریزۍ د افکارو په اړه څېړنې کړې دي په هغه خبرونه کې مو د ملګرو ملتونو د تعلیمي ساینسي او کلتوري ادارې یونسکو پر یو څېړنیز رپورت هم خبرې وکړې چې پکې راغلي چې پر ټولنیزو رسنیو سختدریزه ډلې د ځوانانو پر فکر اغیز لپاره بیلابیل اقدامات کوي چې د مخنیوي په موخه یې د حکومتونو پر کچ د هیوادونو ترمنځ د نړیوالې ټولنې پر سطحه او د مدني ټولنې لاري د ګڼ اړخیزه اقداماتو اړتیا ده په خبرونه کې پوهان راته ویل چې په پاکستان کې د سختدریزۍ فکر لسیزي پخوانی تاریخ لري نو د ختمولو لپاره یوازې پر دولت تکیه کول مناسبه نه دي
زما په ان له ریاست یا دولت هیله ساتل ابستی نو دا یوازې له ریاست سره نه تړو
د پوهانو پان په پاکستان کې باید ټولنه په پوره معنا ګڼ توک میزوي
موږ باید په ټولنه کې ټولو قوتونو او د ځواکونو توازن ته وګورو په دې صورت کې موږ ته پکار دي چې داسې ټولنیز قوتونه بیا جوړ کړو او داسې سیاست دود کړو چې کثیر القومي او ګڼ توک میزوي
د شنونکو پان په پاکستان کې د متبادل سیاست او سیاسی فکر دود پیدا کولو اڑتیا دا
متبادل جو سماجی قوتیں ہیں اور جو سیاسی پروجیکٹ ہے
متبادل ٹولنیزو قوتوں برسیرا کولو او د نوی سیاسی پروژے عملی کولو لپاره یو شنر شیان ضروری اغه ټول ٹولنیز جوړښتونه چې متبادل سیاست تلار هوارول شي لکه د مزدورانو او کارګرانو ټولنی د خزو اتحادیه ورزنګونه لکه د خزو د حقونو ټولنیزو حقونو تحریکونه او د زدکونکو ټولنی دا هر څه بحالول اړین دي کدا بیا ونرغول شي د سختریزي افکار نشي ختمې دي
نن په خبرونه کې پر ټولنیزو شبکو د خلکو فعالیتونو او د سختریزه ډلو په دام کې د ګیرودو موضوع لبل زاویه چېړو اوریدونکو په کلتوري ټولنیزو او سیاسي علومو کې له تیرو څه د پاسه درو لسیزو راهیسې د پیژندګلوۍ یا هویت پر موضوع خورا زیات بحث شوی دی له 1970 زیږیز لسیز راهیسې د انسانانو پیژندګلوۍ پر بیلابیلو اړخونو څېړنې شوې دي کتابونه او مقالې ورباندې خپرې شوې دي ځینې پوهان ګڼي چې د خلکو هویت تل په حرکت کې وي او بدلیږي یعنې یو کس چې په وړکتوب کې ځان څنګه پیژني یا خلکو ته یې معرفي کوي هسې ښایي په بلوغت یا پاخه عمر کې نه وي خو ځینې یې بیا د انسان د طبیعت یا د فطرت خبره کوي او وایي چې هویت یې هیڅ کله نه بدلیږي همدارنګه ځینې پوهان بیا ګڼي چې یو انسان پر یو وخت څو پیژندګلوي لرلی شي د مثال په توګه یو ډاکټر پر یو وخت ډاکټر هم دی کېدای شي میړه هم وي ورور زوی ملګری یا ون ټولنیز فعال هم پر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک ټویټر انسټاګرام خلک له خپلې رښتینې او طبیعي پیژندګلوۍ څخه یوې ډیجیټل انټرنیټي او مجازي نړۍ ته داخليږي چې دا د خلکو پر هویت یا پیژندګلوۍ اغیز لري په کابل کې د ټولنیزو او کلتوري چارو پوه ایمل جلال چې پر انټرنیټي شبکو فعال دی او په اړه یې څېړنه هم کړې وایي اوس مهال د نړۍ له نیمې څخه زیاته آبادي یا نفوس انټرنیټ او ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري
تقریبا 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ کاروي تر 2 میلیارد زیات کسان فیسبوک کاروي تر 500 میلیون زیات ټویټر کاروي او همدغسې دغه نورې لسګونه ټولنیزې رسنۍ چې کارول کېږي فعالیت یې ډېر زیات په جامعه کې ملموس دی یې کولی شي چې تاسې وګورئ یعنې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده
د جلال پاند هر وخت چې یو کس له خپلې ټولنې څخه انټرنیټي نړۍ او پاڼو ته ورننوځي نو هویت یې بدلیږي ځکه چې ټولنیزې شبکې خورا زیاته ازادي لري
چې کله یو انسان یو خصوصا ځوانان غواړي چې د ټولنیزې یا فزیکي نړۍ نه مجازي نړۍ ته قدم کېږدي هغه هویت چې دوی په ټولنه کې لري یا په فزیکي نړۍ کې لري دا بدلون مومي یو علت دې خپله دغه د مجازي نړۍ یو ډول بې لګامه ازادي ده چې هغه کس چې ورته داخليږي د دې ازادۍ نه استفاده کوي ازادي په دې معنا ده که چېرې یو انسان په خپل هویت باندې احمد یا محمود په ټولنه کې په خپل کور کې د ملګرو سره په بس کې یا په سړک باندې غواړي خپل نظر وړاندې کړي یا حداقل داسې یو کار وکړي چې دا هغوی یا دغه کسان چې دوی سره په تماس کې دي د دوی د خوښې خلاف نه وي دا سړی حذر کوي ځکه ټولنیز کوډونه دي یا د ژوند بېذات فزیکي شتوالی دی چې منع کوي چې دا کس دا کار ونه کړي دا یو مسله ده په ټولنه کې په کور کې مور او پلار دی په مکتب کې استاد دی په ټولنه ملګری دي نور داسې میکانیزمونه شته دی چې د دې دغه حرکت محدود کړي دغه محدودیت په مجازي نړۍ کې دا محدودیت د منځه ځي
تاسو خبر یاست چې پر فیسبوک او ټویټر اکثر خلک په نورو نمونو پاڼي او اکاونټونه پرانیزي دې ډول پیژندګلوي ته جعلي آی ډی ګانې ویل کېږي ایمل جلال وایي د جعلي پاڼو تر شا هم اصلي کسان ناست وي او د ټولنې غړي وي د ده په انداسې جعلي پاڼې د انټرنیټ د نامحدود ازادۍ نتیجه دي چې له لارې یې خلک هغه افکار خپروي چې په ټولنه کې د دودونو یا ارزښتونو له وجې نشي کولی جلال وایي هغه خلک چې د ټولنیزو شبکو له کاره پوره خبر نه وي نه یوازې د سخت دریځه بلکې د جنایي کړیو تر اغېز لاندې هم راځي
دغه د فیک آی ډي مسله هم همدغه د هویت مسله ده ممکن تاسو ته هلته په فیسبوک یا په ټویټر کې آی ډي فیک آی ډي وي او څوک چې نومې نه وي اما په حقیقت کې هغه دغه شاته یو کس ناست دی فزیکي حضور لري خو صرف تاسو نه پیژنئ دی کولی شي چې په ډېر اسانۍ باندې هغه افکار چې نه دي کولی چې خپل فامیل سره مطرح کړي یا مور پلار په مخ کې مطرح کړي یا نور سره مطرح کړي په ډېر ازادانه توګه په فیسبوک او ټویټر کې مطرح کړي د دې یو پایله ده چې انسان دغه نامحدود ازادي د دې هغه هویتي شخصیت ته زیان رسوي که چیرې دغه کس د ټولنیزې میډیا په کارونې باندې دغه په اصولو باندې پوه نشي یو سخت دریځ یې ختم کړي شي دا د دیني سخت دریځ په معنا نه ده یعنی په تمام معنا رادیکالیزم خاطر تلی شي او هغه ګروپونو سره چې د دې په اړه یعنی د دې غوندې فکر کوي، هغه کسان چې د دې غوندې فکر کوي دوی سره په اسانۍ سره ملګری شي. فرق په کلار کلار باندې په یو مجازي اجتماع باندې بدلیږي، په یو مجازي ټولنې باندې بدلیږي. او دا ټولنیز مجازي ګروپونه دي چې په حقیقت کې په ټولنیزه میډیا کې راڅرګندېږي او د هیوادونو د ټولنو په سیاستونو باندې په ورځني ژوند باندې اغېز کوي.
د جلال په اند له غربي هیوادونو څخه اسلامي دولت یا داعش ډلې سره په یو ځای شویو کې 40% د فیسبوک لارې ورغلي ول.
راپورونه چې ما ولوست هغه کسان چې د غرب نه د داعش د لیکو سره یو ځای شوي دي 40% د فیسبوک ته لارې یو ځای شوي، نور همداسې 90% په ټوله کې د ټولنیز میډیا ته لارې یو ځای شوي. نو دا ډېره مهمه مسله ده.
نو که یو کس دومره زیاته ازادي لري چې هغه خبرې هم پر ټولنیزو شبکو کولای شي چې په ټولنه کې ور باندې بندیز وي، نو آیا دا د انټرنیټي شبکو مثبت اړخ نه ښیي؟ ایمل جلال وایي ځینې موضوعات د بیان له ازادۍ یا ارزښتونو سره نشي تړل کېدای.
ګوري د ارزښت مسله دلته مطرح نه ده، یعنی د مثبت یا د منفي اړخ مسله مطرح نه ده. تاسو ته یو متفق طبیعي ډګر درته درکوي، یو متفق طبیعي میدان درته درکوي چې تاسو دلته داخليږي. اوس دا تاسو خوښه ده، دا تاسو د داخلي شخصیتي جوړښت پورې اړه لري چې په کوم لور د دینه تاسو استفاده کولای شي. په فردي لحاظ دا د انسان د ورکیا پورې اړه لري چې د کوم لور ته ځواب کیږي، یا په دې معنی چې ټولنې ته د ویلو لپاره څه لري. دا خبره په دې باندې ارتي چې د بیان د ازادۍ مسله ورسره یو ځای کو، او یا آیا دا خطرناک نه ده چې یو څوک نشي کولای چې د پورو کار په مخ کې هغه خبره چې د عار ګڼي، ننګ ګڼي، یا د ټولنیزو کلتوري کوډونو خلاف یې ګڼي په فیسبوک کې دا مطرح کوي.
د ایمل جلال په اند کله چې یو کس د ټولنیزو بندیزو نو لکبله شخصیت او پیژندګلوي پوره نشي پټاګه کولای، نو د جالي پانی للارې پر انټرنیټ پټاګه کوي چې دا په مجازي نړۍ کې د هغه کس اصلي نفسیاتي او رواني شخصیت خيي.
هغه شخصیت چې ټولنیز او کلتوري پابندۍ او محدودیتونو د عمل چې نه دی بیان شوی، هغه تاسو د فیک ائیډل للارې بیانوي. مطلق همدغه ځای د مجازي هویت یو ډیره مهمه نښه ده. هغه د انسان په ذهن کې یا د انسان په زړه کې هغه ویته زمری راپاتېږي، یو د حقیقي زمری دی. په حقیقت کې دا د انسان هغه روحیاتي او نفسیاتي اصلي چیرې ده چې دا رامنځته کیږي.
اوریدونکو، په تیرو وختونو کې موږ دا په تفصیل بیان کړي چې د ټولنیزو شبکو ارزښت په 2011 زیږیز کال کې تر عربي پاسون وروسته جوت شو او حکومتونو ورته پام وکړ. له هماغه وخت راهیسې عادي رسنیو هم ټولنیزې پاڼې کارول پیل کړل او حکومتونه یې هم خورا زیات کاروي. د ټولنیزو او کلتوري چارو پوه ایمل جلال همدې ته په اشاره زیاتوي، اوسمهال حکومتونه ډلې، شخصیات، سخت دریځه او جنایي کړۍ په انټرنیټي شبکو کې د عربونو ډالرو پانګونه کوي.
په دنیا کې دغه اوس هم په میلیارډونو ډالر سرمایه گذاري کیږي چې د ټولنیز میډیا له لارې د خلکو د سیاستونو د هیوادونو د ګروپونو د ترهګریزو ډلو د جرمی ډلو په عین حال کې د ټولنیزو سیاسي اکټیویستانو د ډلو لخوا الته دامونه ایښودل شوي. په یوه اصطلاح باندې زه ولا دام نه وایم، شبکې ورته وایم. فقط دې ته منتظر دي چې دغه کسان چې کله ټولنیز میډیا ته راننوځي هویت یې بدلیږي، بې دفاع کیږي، دوی ته ناست او دوی غواړي چې دوی په خپل دام کې ونیسي.
اوریدونکو، دا وه د ټولنیزې شبکې او سخدریځي نننۍ خبرونه. تاسو واوریدل چې د نړۍ عربونه خلک ټولنیز شبکې کاروي چې پکې تر ټولو زیاتې د فیسبوک کارونکي دي. په خبرونه کې راته شنون کې ویل چې کله یو کس ټولنیز شبکو ته ورننوځي نو هویت یې بدلیږي. تاسو خبر شوې چې کله ناکله خلک د ځینو ټولنیزو کلتوري محدودیتونو له کبله چې په ټولنه کې یو خبره نشي کړای نو د جالي آی ډي لارې پر انټرنیټي پاڼو کوي. د پوهانو په اند جالي آی ډي تر شا ناست اصلي کس د خلکو ذهنونو بدلولو هڅه هم کوي، او هغه کسان چې د انټرنیټي پاڼو د کارولو پوره پوهه نه لري بیا د سختریزه ډلو په دام کې ګیریږي. ټولنیز شبکې او د هویت موضوع څومره جدي ده، او په افغانستان کې آیا د انټرنیټي شبکو له لارې د خلکو د افکارو بدلولو په اړه ارقام شته او که څنګه؟ دا موضوع راتلونکې اونۍ په خپرونه کې څېړو. اوس مو په مخه ښه.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځي.
سب Oh, oh, kiss, kata, kiss, kata, tu ya humor.